په دیارلسمه به سره ګوري. د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر ویلي چې دغه کتنه د ټرمپ په بلنه ترسره کیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. له تاسو مننه کوم چې دغه خبرونه مو واورېدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ او دا خبرونه بیا هم ولولئ. تر دې وروسته د ازادۍ په څپو کې خبرونه په ژوندۍ توګه خپرېږي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه سلامونه. د آزادی په چپو کې پروګرام کې دا سات دا مسله لمیل منو سره چیرو چې څنګه په افغانستان کې ثبات او استقرار راتلی شي. شاید ده همدې عنوان لیا دې دو سره د یوش مروریدونکو په ذهن کې دارا ګرځېدلې وي چې سوله وشي. خو په دې برخه کې ګڼ نور عوامل شته. افلاطون شاید لومړی کس وي چې په ټولنو کې د بې ثباتۍ په اړه نظر ورکړی دی. افلاطون په دې باور و چې په ټولنو کې د بې ثباتۍ اصلي علت د ثروت د سرچینو کمبود دی. له دې سره د یوناني فیلسوف د قدرت مسله هم یاده کړې ده. په ټولنو کې د قدرت پر سر جنجال شخړو ته لار پرانیزي. افلاطون وای کله چې په یو ټولنه کې منابع کم وي او حاکمه طبقه عالی ژوند کوي په ټولنه کې بې ثباتۍ ته زمینه برابرې شي. نږدې ورته نظریه ارسطو ورکړې ده. دی وای کله چې په ټولنه کې توازن نه وي یو ډیر شتمن شي بل خوار شي چې په خپله بې ثباتۍ رامنځته کی شي. ارسطو د خپلې خبرې د ثبات لپاره دا خبره کوي چې انسانان د برتري لپاره په ژوند کې هڅې کوي نو که چیرته له نورو سره په ټولنه کې نږدې نه وي جګړو او ناکراریو ته مخه کوي. خو د افغانستان اساسي قانون په متوازن انکشاف ټینګار کوي. یو شمېر په دې نظر دي چې په تیرو نږدې 30 کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې شته پیسې شته خو متوازن انکشاف ته پاملرنه نه ده شوې. شایي علت یې په ځینو ولایتونو کې جګړې وي او په ځینو سیمو کې اداري فساد. که اوسنی افغانستان ته وګورو نو د بې ثباتۍ علتونه ګڼ دي. یوې د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو ناامنۍ دي. په اوسني وخت کې د ګاونډیو مداخلې د نړیوالو ترهګرو هلې ځلې چې دغو ټولو ناامنۍ ته لار هواره کړې ده. په پرمختللو هیوادو کې دا نظریه نن سبا پیاوړې ده چې اقتصادي پراختیا له سیاسي پرمختللي شور سره ثبات رامنځته کوي ځکه چې له اقتصادي رشد سره منځنۍ طبقه پیاوړې کیږي او دا طبقه په دې ډول په سیاسي نظام کې ډېره برخه اخلي. په ډیموکراتیکو ټولنو کې هر څوک د حق ترلاسه کولی شي چې خپل نظر ورکړي. نن سبا چې انټرنیټ پراخ شوی دی نو ګڼ کسان فیسبوک لري. په فیسبوکونو کې د هر څه په باره کې د هر چا خوښه چې څه لیکي. نو یو څوک چې نظامي زده کړې نه دي کړي لیکي چې پلاني ولایت ته ولې ډېر پوځیان نه دي استول شوي. په پلانۍ ولسوالۍ کې ولې بمباري نه ده شوې. بل لیکي چې له لویدیځ ګاونډي سره باید اړیکې پراخ شي. بل بیا له جنوبي ګاونډي سره د اړیکو پراختیا غواړي. درېیم بیا د روسیه او امریکا ترمنځ پر توازن ټینګار کوي. پرته له دې چې دغو کسانو سیاست لوسته وي داسې نظر ورکوي نو شاید دغه ډول نظریات هم د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو آسان ګډوډ کړي او په ټولنه کې له بې ثباتۍ سره مرسته وکړي. نظر صاحب رابشو د میلمنو نظر ته چې دوی څه وایي.
بله تشکر آقای احمد شیبر. بخیالم که از روشن فکرها و رهبرای امروز مایوس شدیم و افلاطون مراجعت کردی. خب منتها آدم فکر میکنه اگر او امروز زنده می بود شاید وضع افغانستان می دوام میگفتن ما را قرضی یا فلسفه را از سر نوشته میکنیم یا. خب به هر حال از شوخی که بگذاریم مهمانای محترم ما که ایشان دعوت به عمل آوردیم محترم آقای پاینده محمد حکمت مشاور ریاست اجرایی امیل لحظه با ما در استودیو هستند و همچنان منتظر محترم آقای نظیم سمون کارشناس مسائل سیاسی هستیم. امیدوار هستیم که وام تشریف بیارن. خب آقای حکمت خوش آمدین سب به برنامه.
تشکر کرودن.
بله خب مقدمه را شنیدین. مقصد ما هم روی از این موضوع بود که چون روی مسائل بسیار زیاد صحبت کردیم منتها هنوز آینده حکومت هم بخیالم روشن نشده، یعنی معلوم نیست که انتخابات نتیجهش که اعلان میشه یا میشه یا نمیشه، از او خاطر گفتیم یک موضوع را انتخاب بکنیم که کل مسائل هم بتانیم صحبت بکنیم هم یک نظر اظهار نظر هم شد. مهمانای محترم ما که افغانستان چطور میتونه به ثبات و استقرار دست بیاره. بس حکمت صاحب کدام پروژه دارین سیب دیگه مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د بحث ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې سوله ملي بحث دی او د هر افغان ارزو او امید دا ده چې په افغانستان کې دایمي ثبات او اصول رامنځته شي. ولې د دې ټول مسولیت به هم د افغانستان د حکومت پوګو بار دی، ځکه چې په دې کې محوري رول د افغانستان حکومت ادا کوي. په ډېر تعصب سره چې موږ ونه شو کړای په دې تیرو یو کال کې چې دا بحث ډېر ګرم شوی دی، تند شوی دی، چې موږ د سولې په اړه په کور دننه یو اجماع رامنځته کړو او ټول د یو ولس په توګه، د یو ملت په توګه، یا د افغانستان د جغرافیې د ګډو اوسیدونکو په توګه خپل مخالفینو ته واضح پیغام ورکړو، روشن پیغام ورکړو چې موږ سوله غواړو، داسې سوله غواړو. په ډېر تعصب سره زموږ سیاسيون په دې برخه کې سره ویشلی دي. ځان غوښتنه ده، تک محوري ده، په سوله سیاست ده، په سوله امتیاز ده، ګوندي ګټې دي، قومي ګټې دي، او په ځانګړې توګه سوله هر سیاسي رهبر داسې تعریفوي چې که سوله یې باید زیم، نو ولې د افغانانو توقع برعکس بل شی ده. هغه دا ده چې موږ دایمي ثبات، دایمي ټیکاو، دایمي امن غواړو په دې وطن کې، او د دې لپاره طبیعي ده چې موږ به د یو ولس په توګه څه ورکوو او څه به اخلو. ولې په دې وروستیو کې چې د سولې په اړه کوم غږ پورته شوی دی یا هلې ځلې کېږي، زه به په ځانګړې توګه د چین یا بیجینګ ناستې ته اشاره وکړم، ډېره امیدواري راټوکولې ده. او هغه خاموش یا مړ غږ یو ځل بیا د افغانانو سره هیلې راټوکولي، راژوندۍ کړي دي، او یو امیدواري پیدا شوې ده. ولې په ډېر تعصب سره زه په ځانګړې توګه وایم چې ارګ چون امتیاز او کردیت هم دوی ته دی او مسؤلیت هم د دوی په غاړه ده، دوی باید په دې برخه کې هلې ځلې کړې وي، او ټول هغه سیاسي ډلې، ټول هغه سیاسي ګوندونه، ډلې، ټپلې باید یو ځای کړی وي او یو واحد ملي دریځ اختیار کړی.
د دې له خاطر سه موضوع مو ثبات او استقرار دی، او دا یوازې لکه څنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، یوازې تر سولې نه راڅرخي. همدغه هم بې ثباتي ده چې ارګ او سپیدار په یو بل باندې اتهام واردوي او یو بل تورنوي. د دغه د حل لپاره تاسو څه کړئ؟
تر ټولو مهمه دا ده چې موږ بحث یو ملت خپل ملي ګټې وپیژنو چې ملي ګټې څه. هر کله چې موږ ملي ګټې وپیژندلې او دا مو تعریف کړي، یعنی معنا دا ده چې ملي ګټو ته په شخصي ګټو باندې ترجیح ورکو، هغه وخت کې کېدای شي چې موږ اقتصادي ثبات هم ولرو، امنیتي ثبات هم ولرو، سیاسي ثبات هم ولرو. طبیعي ده په کور دننه به اختلاف وي، دا د سیاست سره تړلي مسایل دي. چاپو خیا او منم او نه منم دا مسایل شته، عادي مسایل دي، د جوړ د سیاست یو برخه ده. ولې هغه مسایل لکه د سولې بحث، د انتخاباتو بحث، دې ته ورته نور ملي بحثونه دې کې باید ټول سیاسيون د ملي حکم پر اساس محکوم دي چې باید په یو نظر شي او د افغانستان ګټو ته ترجیح ورکړي. زه باید وایم چې افغانستان یي هر سیاسي رهبر بدلته بایزت یو دلته بي، خدا نه خواسته چې افغانستان نه یي، نه به احمدي، نه به محمودي، نه به چپی، نه به خیي، او ټول به لکه په خام دا تجربه کړې ده چې له هواده بهر مهاجرتونه تاسو پیږي چې څومره سخت دي او تنګي او ذلتونه افغانانو برداشت کړل. نو په کار ده چې موږ لتیرو نه زده کړی وکړو او د راتلونکو لپاره د یو خپل پلان سره، د یو خپل برنامه سره مخ کې ولاړ شو او راتلونکو نسلونو ته باثبات افغانستان، پرمختللی افغانستان.
دا خو هیلې دي، حکمت دا هیلې دي،
هر افغان کې ځان وګوري
دا هیلې دي، لیکن په عمل کې
حقیقت بدلیدای شي. رازم
bale
رازم دا هیلی اله په حقیقت بدلیدای شي چې موږ ماول چې زموږ سیاسي رهبران، زموږ قومي رهبران، زموږ مذهبي رهبران، تاسو په یوه کې په افغانستان کې ټوله تکه په همدغه مشخصو کټګوریو باندې ده. دوی د خدای په خاطر باید لخپل شخصي تنظیمي سمتي ګټو نتیر شي، افغانستان د افغانستان ګټې د دوی لپاره سرختونه شي، نو بیا به موږ
دا هم هیلی دی حکمت سر، دا هم هیلی دی د هغه ټولونو ته چې ثبات راغلی دی. هغوی په هیلو باندې ژوند نه کوي، هغوی په عمل باندې ژوند کوي. مثلا که چېرته تاسو د اجرایه ریاست په استازیتوب دلته په دې بحث کې برخه اخلئ، په ځای د دې چې فرضاً په مقابل لوري باندې انتقاد وکړي او یا د مقابل لوري یو څوک راشي هغه په تاسو باندې انتقاد وشکي، ترمنځ طالبان، داعش او هغه نور کسان چې له تاسو سره په جګړه کې ښکیل دي، هغوی پاتې وي، فکر نکوي چې دی هم بې ثباتۍ ته لاره پرانیسي؟
زه بالکل ستا سره موافق یم. ما وویل چې د بحث یا د ملي محور رامنځته کېدل یا اجماع رامنځته کېدل دا یو مشخص ادرس ته اړتیا لري چې هغه خوشبختانه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت دی. دا مهمه نه ده چې د دې په سر کې څوک دی، ولې مهمه دا ده چې موږ د دې جغرافیه د اوسیدونکو په توګه دغه ادرس وپیژنو او دې ادرس ته درناوی وکړو. ولې دغه ادرس هم دی ولس په مقابل کې ځینې مکلفیتونه او مسؤلیتونه لري. یعنی په دغه ملي بحث کې او کومګې پریدو د سیتو پاشان نو هر رهبر ځان ته طرح لري، ځان ته غوښتنه لري، ځان ته ابتکارات لري، لکه چې مخکې ما ورته پکې په شروع کې اشاره وکړې. نو هغه منزل مقصود چې مونږ غواړو چې ورته ورسیږو چې هغه دایمي ثبات دی، په افغانستان کې امن دی، اقتصادي پرمختګ دی، افغانستان له نورې دنیا سره سیال کول دی، نه رسیږو. نو بنان وخت چې نه رسیږو د رسیدو لپاره خلار داده چې ارګ د ابتکار په لاس کې واخلي او د سولې بحث یا هر هغه ملي بحث چې د افغانستان د خلکو پورې تړلې، د افغانستان د سیاسي ګوندونو پورې تړلې، د افغانستان د مدني ټولنو پورې تړلې، باید شریکی کی کار د مغه کارو شي کوم کار چې د افغانستان سیاسي زعامت واړي. ولې د دوی حضور، د دوی ناسته،
د دوی نه پوښتنه کوي. حکمت صاحب، بیا هم
همدغه
انتقاد د بې ثباتۍ، حکمت صاحب، همدغه انتقاد د بې ثباتۍ یو عامل دی، ځکه چې د ارت خو نشته چې هغه هم تاسو ته جواب وي چې هغه څه وي. نظر صاحب اوریدونکو ته باور،
بله، با اجازه حکمت صاحب، میهمان منتظر میهمان دیگر ما هم هستیم، اونا به خیر را رشتبا کردن، شاید برسم این لحظات، منتها ما خیلی از فرصت استفاده می کنیم. به شنونده عزیز ما فرصت میدیم، ما یک اعلان کوتاه داریم، از شنونده عزیز ما خواهش میکنیم اونام از انتقاد تیر شون، یک رای حل پیشنهاد بکنن، چطور میتونه افغانستان از ایجار جنجال نجات پیدا بکنه، مگه کدام نظر خوب داشته باشن که از او استفاده شوه. منتها اول می اعلان خود بشنویم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-21-12-45-01. موضوع ما قسمی که گفتیم افغانستان چطور میتواند به ثبات و استقرار دست یابد؟
داش میره بزام نظر سب تکرار کم. کورنیش میره مودی 0909-203-540 بلش میره ده 0-800-22-555 او نریوالش میره موده 0-0-4-20-22-11-24-50-01. یو آوریدون که پلان کرا سره ده دوی کور. بله
بفهمن.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زادی خوست ولایاتی زادی میدان دیم لسولینا تا دیتا پاڑی که کیام.
میره بانی
خپل دا نظر دې سولې په باره کې چې بلا د طالبانو د معلوماتو کوم چې څنګه چرواکي دي، چرواکي نه غوړي چې سولې وشي، دا مسلمانانو په کارو شي، افغانانو په کارو شي، پردای وته او تنانه تکلیفونه په امان شي. او بل دا زې خپل قسم ختم علوم دې ترای خوستې ولایت پوری چې هغه مخکې دوه سنه لاره چې وګوته چې وری وسغه نمرې لري، مارکیټونه لري، پیسې لري، موټر لري، نو هو خلا غاټي دي ټول غاټه مقصد چې خدای پوره څوک ورن کوي، که خدای پوره کور وکي ان شاء الله کله دا به میاشت کې په کوم کې دا اصول حقيقي خابا کېږي. خو ټول غاټي نظر کې نیولې دي، زدا سوال ته کوا چې حالاته د وکسي پرانت د وکسي چې دا غاټي د نظر له وو بسی دا مسلمانان د وکسي دار بدل وي، زدا وکسي خدای نه دا ویلي چې دا مسلمانان په کارور شي.
مننه. زموږ د پروګرام موضوع د ثبات او استقرار، دا یوازې سوله نه ده، یعنی په افغانستان کې د ثبات او د استقرار له خاطر نور ګڼ عوامل دي. فرضاً اداري فساد مخه څنګه ونیول شي، مثلا عادي خلک د حکومت په ثبات کې څنګه برخه اخیستای شي، مثلا کچیرته یو چیرته یو څوک غلا کوي او خلک له پولیسو سره همکاري وکړي، دا هم د ثبات باعث کیږي. بل اوریدونکو ته به مخه کو، اساس یې څه پوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
از سلام دارم بر شما و همه دوستای محترم.
آقای سرش که خوش آمدین، چه بفرمایین.
خوش باشین آقای نظرم. گپه که در مقضا ما گفتین مرا واداشت که زنگ بزنم، باز ما هم به من گذاشته و تاریخ بسیار دور توجه کنم و می گفته کی است که قبر عافیت را کس زاند که به مصیبت دوچار شود. امون قصی امون غلام کس که دو می پسرش پس می کشنش می گنه نالی آرام شد. افغانستان امینایی که هیچ وجود نداشتن، به زور پیسه امریکا با اعتماد ملی بازی کردن، و بالاخره افغانستان در 18 سال به این سرنوشت دچار کردن. اینا باز هم محکوم هستن از طرف ملت. اینا
نمایندگی بیا خو انتقادات شد، ما یک راه حل کار داریم، یا خو از خاطر نظر میگه پاس که 40 سال جنجال داریم، مال ما بگیم که چطور
راه حل
ثبات. بله،
راه حل یک تغییر زیربنایی در جامعه سیاسی افغانستان.
خوبیا هم دکه لطفا تشریح کنید سرش خسر
که چطور این تغییره بیا کی بیاره زمینه.
بله،
این تغییره ملتای محکومه که درون افغانستان محکوم شده و امروز در 18 سال شما فکر بکنید که از کشور همسایه اینا شکایت میکنن. کشور همسایه 16 دلار از جامعه جهانی جریان داشت در افغانستان، پیسی افغانستان دو چندی پیسی پاکستان ازش پیدا کرد، با وجودی که در افغانستان هیچ در 18 سال صنعت رشد نکرد و کشور بزرگ صنعتی است که ما در یک معرفی هم شنیدیم که پاکستان درجه چندم در تجارت جهانی داره، افغانستان بسیار پایین است در مراتب، ولی باز هم پیسی افغانستان بالاست، هیچ صنعت رشد نکرد، هیچ چیز رشد نکرد، ملت محکوم شد. نظر به کفای گذشته شما، تفاوت طبقاتی وجود داره، تفاوت طبقاتی مادر همه مرضاست که سیاه و سفید همیشه اینو در افغانستان بسیار تفاوت از طبقه متوسطه.
سرخ سی بیا خو کلش باز ابو انتقادات شد، انتقادات تاریخی واری شد، یک قسم رای علا پیشنهاد کده نتانستیم
نیم یک رای علا آخر براتون میگم. اونایی که در 18 سال افغانستان ناکام بودن، اینا باید با محکمه ملی راجع شوند که برای آینده ها
درست که در رقم تلویش کال جنگ شو و غوی سر بود سکوله مخکینه یا سر. بله، من
تشکر آقای سبر.
بله، بله، اوریدون که تا مخکه و از عریب سپوک پروگرام نمیره بانی اوکی
ها صحبت کنیم
میره بانی تاس
پلنگیز رادیو تانم خاموش کنین که نکاس میکنه زیب
دوی ژغناوري فکر کوم رادیو لګولې د بل اوریدون کې ته مخه کو ازاري چپوک پروگرام به تاسو پلان کې سلوستن رادیو م لګوي چې کله خبرې کوي بیا دیو بل ژغن سره اورو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است. بله،
سلام علیکم چې بل سره تاسو سلام علیکم من زال تاسو محترم من دې وړاندې کوم عبد ستار اخون یادین به علامه
کوم مهرباني اخون زاده
او ما سوا دا زید محترم ملمنو سکر که در طالبان هم وای او در افغانستان ملت هم وای که سل کاله که در خارجی اندلتی در جگره به ادامه پیدا کهی او سوله بنه راجی او سید ما سواد ملمنو سکر در غده چیز دیده در امریکایان و در خروج پا حساب که چه مانا در دوی سر قرارداد امضا نکه چه دوی اولاد چه در افغانستان سخه او در طالبان خبانه مانا در یو خواته چه چه پا آقا وقتی چه امریکای امضا چه سول را جی دوی پا در سیاسون پا در فکر که دوی که مانا پا اینده که دوی در چکارو که قرارداد امضا نکه در امریکایان سر چه دوی در سول پا در یکی وری تیزی او که امریکایان سل کال دلتی خود در سول را جی دوی پا در فکر که دوی پا اینده که کنه دی
اخوندزاده صاحب تاسو ښه سوال خو مشکل پدې کې ده هر څوک د سولې تام خپل نظر ګوري مثلا د طالبانو تر د رژیم تر سقوط مخته چې خارجي قواوی نه په افغانستان کې څهاله
هغه خو نه یو اشتباه او شیبر سبا خو نه اشتباه چې اوس اشتباه نه پېږي چې تکرار نه کی باندې کې چې بیا دا اشتباه تکرار نه کی او موږ کدا غنډه کای اندل ته خو اوس د دې د غبانه چې معنا څه ولا نه راځي دوی څه نه کوي دا
البته او معنا معنا نه اخو زاده معنا نه معنا نه دا شو سوال ده یو بل اوریدون کې د اسکایپ لاره را سره دی مهرباني وکړئ اوسری په پوک پروګرام دی. بله، مهربانی وکی ستاسو شخ دیر تیت رازی
صدای تا نمی آیا کدام مشکل از در تلفون.
بله، مهربانی وکی وست سراو رو لکسی
دماغ
وست رازی ستاسو شخ
مننه دیر مننه جماعت همو وقت را کرد. پا افغانستان که ثبات او استقرار او صلح حق وقت که را ترشی چه ترسو خارجی ځواکونه له افغانستان نه ووځي او په افغانستان کې یو همه شموله چې ټول اقوام ټول قشرونه ټول خلک په حکومت کې داخل شي هغه وخت کې کولی شي چې په افغانستان کې صلح او امن راشي. او بل هغه خلک چې په دې تاریخي کلونو کې جنایتونه کړي دي، که هغه په طالب کې ده، که په مجاهد کې ده، که په خلقی کې ده، که په پرچمی کې ده، که په اوسنی نظام کې ده، دا ټول محکمه شي. او
نورانی صاحب، یا خو در صحبت خوب است، در صحبت کلش خوب است، منتها در کاغذ هم خوب است که ثبت تاریخ شه، و منتها کی عملی کنه میرسه، چطور عملی کنن؟ یعنی مشکل است، این خو زور ما و خودت خو نمیرسه برادر.
انشاءالله این کار عملی خواهد شد، به خاطر از اینکه افغانا دیگه تحمل زیره نداره. این جنایتکارا کاری دا جنایتکاران چې داسې خلاص مټ ګرځي، دا هم د خارجیانو برکت، هم دغه تینه حمایت کوي. که چیرته دغه حمایت تینه ونه کړي، نو افغانستان کې صلح او استقرار راځي، دا افغانان په خپله دا خلک محکمه کوي. دا په دې څلوېښتو قانونو کې دا مختلف جناو، خاص کر دا اوسنی نظام کې چې دي شمالي ټلوالې، دا نور کم جنایتونه وکړل، نو هیڅکله افغانان دوی نه شي بخلی، دوی ته بدمن سزا ورکړي.
مننه نورانی صاحب. د ټلیفون لارې یو بل اوریدونکی دا بم راواخلو، بیا به ورشو مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو نظر سره ته همدارنګه تاسو درنو مېلمنو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وایم. حکمن هم د پکتیا څخه
مهرباني.
شګوسته وکم ډېر نظرونه همدا ورته چې بهرني ځواکونه دلته دي، مانو چې هلته بهرني ځواکونه دي. تاسو فکر وکړئ نړۍ کې زه ډېر بهرني ځواکونه په هېوادونو کې میشت دي، هلته دومره ثبات او دومره کومې کړنې چې دي، کومې بدې خاطرې چې دي، هلته نه دي موجودې. دلته یوازنۍ ستونزه افغانستان کې همدا ده چې دلته یوازنۍ چې د اداري فساد ډېر زیات اوج ته رسېدلی دی. د دې او بل جنایتي کارونه چې دي، دا زیاتې دلته قتل زیات دی، دلته کوتتري کونه کېږي، دلته غلا کېږي. د ورته مېلمانو هم دا هیله ده چې د دې اداري فساد یا د دې غلاو یا د نورو شوکو اعمالو حل لاره څه ده؟ تاسو ته چې ډېر سری تاسو وایئ چې نړۍ وایي، تاسو سری وایئ چې موږ اداري فساد لرې کړی دی، منځه تاسو راشئ دلته پانګونه وکړئ. آیا دا اداري فساد به کله له منځه ځي؟ تاسو اداري فساد نه دی لرې کړی، اوج ته هم رسېدلی دی.
بله، تاسو دوه مهم ټکو ته اشاره وکړه. نظر صاحب، ور بشو حکمت صاحب ته.
بله، امروز همکار تکنیکی ما آقای طاهر روشن از دگوشم گفت که مهمان دیگر ما هم رسیدن به استودیو، محترم آقای نظیم سمون، کارشناس مسائل سیاسی. آقای سمون، خوش آمدین صاحب شما به استودیو.
سلام نظر صاحب، تاسو د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته، او همدارنګه هغه څوک چې تل ما سره میس کړي، ښاغلی حکمت ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم.
سمون صاحب، زه هم شر اغلاس ترته وایم. نظر صاحب، سوالونه به پلانډو باندې له حکمت صاحب څخه واخلو، ځکه چې هغوی به ممکن یادښت کړي به. حکمت صاحب، که تاسو یو لنډ نظر په هغوی ورکړي، بیا به د سمون صاحب نظر واخلو.
په ټوله کې سوال دا و چې بهرني ځواکونه د نام نه یو لامل دی. لومړی باید موږ د افغانانو په توګه د بهرني ځواکونو شتون وارزو چې دوی ولې دلته دي. که چیرته موږ جوړ وي خپل منځ کې یو بل نه خوړل، یو بل مونږ وجلی، هیڅ بهرنی به په افغانستان کې نه وي. او زه باور لرم چې هیڅ افغان په افغانستان کې د بهرنیانو دایمي حضور نه غواړي. هر کله چې او د دوی راتګ هم د موافقې په اساس دی، او کله چې په افغانستان کې هر اړخیز ثبات راشي، دوی به بالاخره د دې وطن نه وځي. ولې په ډېر تعصب سره چې د خارجیانو شتون ته چې چالاره برابره کړې ده، هغوی باید په دې پوه شي چې د دغه شتون بانه نور ورکه کې د افغانانو سره کېني، خپلې خواستې مطرح کړي، څه چې غواړي هغه د خبرو له لارې د دې وطن د اوسیدونکو په توګه، که نن نه سبا، که سبا نه کال بعد، به دا شریکېږي. نو د هغې نه ښه ده چې هر څومره بیړه کېږي باید په دې کې وشي. نو بله دا ده که موږ په دغه موجوده وضعیت کې د خارجیانو په وتلو باندې فافشاری وکړو، ووایو چې دا د ووځي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشپړ ثبات نشته، نو دا هیڅوک نشي تضمینولی چې زموږ دغه نیمبند ادارې او یا موجوده نظام دا به پاتې شي او دا به دوام وکړي. طبیعي ده چې یو بل حالت به رامنځته شي، او داسې یو حالت چې هغه د تیرو کلونو د نویمو کلونو حالت به په موږ او تاسې باندې وبخي، ځکه چې زموږ سیاسي پختګي، زموږ هغه شی چې ملي ګټې یا هغه وطن دوستي چې په نورو ولسونو کې د خپلو وطنونو سره ده، زموږ په وطن کې متاسفانه چې دا عنصر ډېر قوي نه دی. نو موږ نشو کولای چې په دغسې وضعیت کې بهرنیانو ته د افغانستان خلک ځواب ورکړي چې زه تاسې ووځئ او موږ پوهیږو او کار هم پوهیږه. ولې ښه نسخه دا ده چې موږ باید د افغانانو په توګه کاغه موافق دي که مخالف دي په خپل منځ کې یوه هوکړه ته ورسیږو لاغي ورسته بیانو د هیڅ بهرني ځواک شتون په افغانستان کې نه پاتې کیږي او تبي د چاغوي بزي نو بنا ان زما تاکید ده چې کاغه وسلوال مخالفین دي که د افغانستان حکومت دي که د افغانستان سیاسي مشران دي دوی باید سره کینی او هر څومره زر چې کېدای شي ځکه خپل پوستکه دی عربی او متل چې خپل نوګریږي کدا ستونزې موږ خپل حل نکونی امریکایان را حلولای شي نه ایرانیان نه روسان نه پاکستانیان
ماننه حکمت
بهتره ده څومره چې بیړه وشي په دې کې بخیاری ده د خیر کار دی او د نیمه لحظې لپاره چې موږ د سولې په لور ګام ګدو یا د ټیکاو په طرف زو فکر وکړي چې دلته په دې وطن کې د سونو افغانانو ژوند جوړول کی
بله ماننه سمون سپتا سو خبرون ته ناوخته را ورسېدی او تخنیکی همکارانو ویل چې پلاره کې څه ستونزه موضوع تاسو ته بلغ شوې ده چې په افغانستان کې ثبات او استقرار د غاوریدونکو چې زنګونه مخکې وهل په یوه کې یو هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې اداري فساد او ناامنۍ هم د دې باید شوې دي چې په افغانستان کې بے ثباتی راشي که په دې برخه کې تاسو خپل نظر ورکړئ
سعید زبیم سلامونه وایم او ډیره بخنه غواړم چې نا وخت راغلم
هیله کوم
ثبات خو کچیر مونږ تعریف او ثبات او استقرار د اصول نو روس سره زیاده یو ډیر مهم بحث دی چې کچیر په افغانستان کې د سولې د روانې هلې ځلې که په ثبات باندې منتج کیږي نو دا به زموږ لویه ناکامي وي او موږ نشو کولای چې بیا هغه آیډیال سوله چې موږ یې هغه کوو تعریفو هغې ته ورسیږو. ښه اوس مهمه خبره دا ده چې هغه اوریدونکو څو اوریدونکو نظرونه چې ما واورېدل رښتیا هم ناامني او اداري فساد دا خپله د جګړې محرک دی او په عین حال کې د بې ثباتۍ محرک ده. اداري فساد تر ټولو زیات مستقیم تړاو لري له جګړې ناامنۍ او بې ثباتۍ سره. که موږ په دې تېرې یو نیمه لسیزه کې وګورو داسې یو خبیثه کړۍ چې په افغانستان کې اوس موجود لري هغه کراو راواخلو د غیر مسؤولو وسلوالو نه نیولې ده د حکومت دننه تر مفسدینو پورې دغه ټول په بر کې نیسي. یعنې دا یو خبیثه کړۍ ده چې دا یوازې جنګ موږ تر وسلوالو مخالفینو پورې نسو محدودولی. نو دا یو ډیر مهم بحث ده چې موږ د سولې نه وروسته چې ثبات خواته ځو باید لومړی دغه خنډونه چې اساسي اداري فساد ده ناکام حکومتولی ده همدارنګه د حکومتي د سیاسي سنټرلایزیشن یا مرکزیت نشتون ده دا ټول هغه څه چې د ثبات پر وړاندې خنډ ګرځي او حکومت باید د سول نو وروسته حکومت باید د لومړیتوب ورکړي. اوس کچیرې مثلا دې شي ته نشو رسیدلی نو یو بانه دا ده او توجیه دا کېدی شي چې سید افغانستان په یوه ګرمه جګړه کې ده او ټول د حکومت ټول منابع او امکانات په د جګړې په مهار باندې
سمون سه محترم تاسو وبخښئ تاسو دا مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې تر سولې وروسته ټولنې ثبات ته رسیدای شي لیکن په ورته وخت کې چې تاریخ ته وګورو نورو هیوادو ته وګورو په ځینو هیوادونو کې ګډوډي وي مثلا سریلانکا مثال په سریلانکا کې تامل پړانګانو جګړې کولې لیکن مرکزی حکومت تدریجی ثبات مختکی دور سیدور 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 تر سوچ تامل پړنګان هم لمن زلاړ فکر نه کوي چې همزمان لدی چې د سولې هلی ځلې روان وي باید افغانان په خپلو کې هم د ثبات لپاره هلی ځلې وکړي.
دقیقا سوله منګه زمونږ لپاره د سولې اکثر افغانانو لپاره سولې تعریف دا چې جګړه دی ودرېږي. د جګړې درېدل یو بحثه ثبات بل بحثه. ثبات کله چې جګړه ختمیږي اوربان اعلانېږي او وسلوالې ډلې مدغم کیږي راځي په سیاسي بهیر کې او ځای کیږي دلته بیا ډېر سیستماتیک او ډېر اوږدمهال پروګرام په کار ده پلان په کار ده تر څو هغه د کلونو رئیس دښمنۍ او طرفګنۍ چې د ولسونو ترمنځ موجودې دي دا له منځه یوسي او د پخلاینې یا ریکنسلیشن یا پروسه پیل سي. بیا ادغام چې څنګه د خلک په ټولنه کې ته مدغم کېده او ډېر سیستماتیک او ډېر عقلاني پروسه غواړي. نو د افغانستان د حکومتونو لپاره هغه پلان چې ولسمشر غني فکر کوم تیر کال د جنیوا کې وړاندې کړ د سولې 15 کلن پلان که چیرې موږ په دغسې روډماپ باندې ځو نو دا یو څه ناڅه معقول بریښي. خو دې هم زیات یعنی د دغه یو باس چې په دې تیر د سولې پروسه چې پیسې په دې یو کال کې په دې باندې هم په حاشیه کې باسونه سوي او مهم باس هم دا و چې له سولې وروسته د افغانستان او نړیوال ټولنې اړیکې به څنګه ځکه دا یوازې افغانستان نشي کولای دا پراخ منابع غواړي پراخ نړیوال ملاتړ غواړي چې په افغانستان کې څنګه تر سولې وروسته ثبات د رسیدو لپاره نړیوال افغانستان حکومت سره مرسته وکړي. البته ډیر مرسته په د پراختیا یا د انکشاف برخه کې ده چې موږ څنګه خلکو ته اشتغال ځایي کارموندنه پیدا کړو تر څو هغه پوتنشیل چې بیا موجود ده د جګړې لپاره هغه بیا نور بل څوک ته استفاده ونه کړي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره. دا د منطقي په سطح هم د بحث وړ مسله ده. مثلا موږ پاکستان سره څنګه یو د اوږدمهاله موافقې ته رسیدای شو چې بیا د دوی خاوره زمونږ د ځمکنۍ بشپړتیا زمونږ د ملي امنیت پر ضد استعمال نشي، ځکه چې د سردار داود خان نظام نه کوم را واخلو تر ننه پورې پاکستان خاوره تل زمونږ د امنیت پر ضد استعمال
شي. تشکر. ما موضوع بحث ما گفتین شما بعد از صلح استقرار و ثبات میای، خود درست است. من در 40 سال صلح آورده نتانستیم، حال نمیشه که در پولی تشبوسات صلح دیگه کار را بکنن. کسایی که دو طلب میشن میان به رهبری، اینا وضعیت فعلی افغانستان میبینن که در جنگ غرق است. از او خاطر اینا داوطلب میشن میان میگن که ما هم افغانستان به سوی صلح و ثبات و از این قبیل مسائل میبریم. یعنی در کل کسایی که رهبری میکنن یه داره میکنن، منتها عملی نمیشه. منتها در دیگه ممالک هم مسائل که ما تعقیب میکنیم، آدم یک چیز میبینه که مثلا میگن که آل بسیار چیزا در دنیا تغییر کرده. مثلا صبح که از خواب میخیزه اولین کاری که مردم جوان اطفال میکنه تلفن خود میپاله. بدون تلفن زندگی کردن نمیتونن. اول میگفتن بدون اکسیژن مچم او و نان و چای زندگی کردن، حالا میگن که بدون تلفن زندگی کردن نمیتونیم. اما در افغانستان هیچ چیز تغییر نمیکنه. اما مسائلی که هست یعنی 40 سال رهبری هم یک هزار نفر هستن به خلم میره بریم، 40 سال است که نمیازه در کنده میرن، هیچ یا تغییر نمیکنن، نه در سل اعتبار میکنن، نه در رای سل میفهمن، نه دیگر میفهمن. منتها چیزی که تغییر میکنه بلند منزل ها، نه تنها در افغانستان بلند منزل شده میرن، بلکه در دیگر ممالک، حتی در ترکیه استانبول که میگه برین هر طرف افغان پر است. و اگر اونجا قراره که در ترکیه گفته میشه $1,000,000 که بتن اونجا پاسپورتش میگیرن، یعنی تغییرات میبینیم. حالا روشنفکرای ما، جوانای ما باید یک رای حل پیدا بکنن که در همه شرایط که حالا سال نمیاید چطور شوه که مسائل خوبتر و بهتر شوه، یک رای بیرون رفت پیدا شوه. شما منایسی کارشناس چی پیشنهاد میکنین، چی فکر کردین؟
بله نظر صاحب، یک مشکل اساسی است که در افغانستان ما خود ما اگه ما به خارجی را ملامت می سازیم، ولی دمی طولی چند ماه که دمی پروسه صلح آغاز شد، ما باید به گریبان خود سر کنیم، پایین کنیم، ببینیم که ما چقدر ملامت هستیم، ما چقدر فرصت ها را ضایع کردیم. دمی حال فعلا هم اجماع بین سیاسیون و مفاعلین صلح در داخل افغانستان وجود نداره. مثلا خود اگر در بساطه حکومت هم بحث کنیم، رئیس جمهور یک چیز میگه، رئیس اجرایش دیگه چیز میگه. یک مشکل بسیار اساسی است. ما چند ماه پیش یک فرصت بسیار خوب بود دور ضایع کردیم. طالبان یک چیز میگفت، حکومت دیگه چیز میگفت، بالاخره در بین از یا رئیس جمهوری امریکا یک توییت کرد و پروسه را چی کرد مختل ساخت. حالی مربوط باید نمیره بپرسیم که راستی هم ما شعوری میخواییم این پروسه را چی کنیم، محدود خارجی ها بسازیم، اما چیز با واگذار کنیم، یا غیر شعوری کار میکنیم. اگر غیر شعوری میکنیم باید متوجه شویم خود ما بیشینیم. مشکل افغانستان چی نیست، مغلق نیست، طوری که چی میشه، فقط یک تصمیم با کار است و یک اتفاق با کار است. و این فرصتی که نو مساعد شده، ما فکر میکنم اگر از همی فرصت استفاده شوید، فرصت ها باز آینده نخواهد داشتیم. دیگه مشکل همی است که باید ما اجماع را چی کنیم، در بین خود بسازیم، بعد از او بریم طرف صلح. و یک مسئله اساسی است که امی صلح ایجاد افغانستان باید به این معنی تعبیر شود که جنگ شو خاتمه بیابه، آتش بس شود. او چیزی که ما تصور میکنیم مثلا بعد از صلح که ما شاید به سوی دبی از امارات برسیم، سنگاپور برسیم، یا مالزی برسیم، این چیز تصور، این توقعات بسیار چی است، غیر عملی است. ما نمیتونیم که حتی دو دهه یا 20 سال 15 سال هم به این حد برسیم. ولی اساسی ترین ضرورت جامعه ما عالی است که میخون ریزی استاد شوه. شما ببینین هر سال اگر می ارقام ببینیم از طرف یوناما که پخش میشه هر سال 20,000 19,000 18,000
خب امی سمون سبی گپار خب میفهمیم از امون خاطر برنامه جور میکنیم که چطور شوه که یک راه حل پیدا شوه. باشتن که محترم آقای حکمت امی سوال راجع بکنیم. یکی از حکمت سبی یکی از مسائلی است که در 40 سال گذشته برای افغانستان هیچ یک نقشه رای درست کرده نتونست. یکم برالاوی از یک درست کرده نتونست در بین خودم جور نمیان، یعنی وقت مردم هم زایع میسازن. شما چی رای حل در نظر دارین؟ یعنی اتر مثلا وعده و وعید و انتقاد نی، در عمل چی باید شد؟ مثلا شما چی پیشنهاد میکنین که مثلا بگوین در قدم اولتر باید شد و در قدم دومتر باید شد و نیست وعید کی کنه ای کارا را؟
زه مشخص وایلی شم چې لومړی باید مونږ د افغانستان ملي ګټې زمونږ لپاره په هر ملي بحث کې سری کرخي وسی. یو دویمه دا ده زمونږ سیاسیون طبیعي ده چې سیاسي وابستګیانې به لري د یو طرف او بل طرف سره، دوی باید هغه د سولې په بحث کې شاته کړي. درېیمه دا ده چې ابتکار د عمل د افغانستان حکومت په لاس کې واخلي او دا په دې شکل باندې تمثیل کړي چې هر سیاسي رهبر یا هر قوم پاری که خپل ځان وګوري، یعنی لاقل د سولې بحث موږ لا فرد محوري یا لا انحصار وباسو. ولی په ډیر تعصب سره چې تر اوسه موږ دغه ملي بحثونه کوشش کوو چې سیاست پیو کو کورنۍ سیاست کوشش کوو چې د ځان په ګټه راوڅرخو، یو له بل ډاریږو، باید یو په بل باندې په دغه ملي مواردو کې اعتماد وکړو. او د اعتماد سازۍ لپاره خداده چې زموږ سیاسيون کې ډیر ښه فرصت داو چې سمو د مخ کې د سولې مشورتي بورډ ایجاد شو، او په دې بورډ کې تقریبا د افغانستان ټول خلکو ټول قومونو ټول ګوندونو خپل ځان لیده. ولی په ډیر تعصب سره چې هغه له دوو یا دریو جلسو وروسته و پاشل شو، نو بنا اوس د بیجینګ کومه ناسته چې ده دا د تیرو پخوانیو ناستو پرتله یو څه ځانګړتیاوې لري. او دا په دې معنی چې یو چین یا هغه هیواد دی چې په سیمه کې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه ده کړې. دویم چین سیمه ایز اقتصادي او سیاسي قدرت دی. دریم چین په ځانګړي توګه په پاکستان باندې ډیر زیات اغیز لري. او څلورمه دا ده چې د چین رول په افغانستان کې مغرضانه نه تعریف کیږي، یعنی خلک ورته خوشبین دي او تمه لري چې دا به مثبت نتیجه ورکړي. ولی په ډیر تعصب سره چې موږ د یو ولس په توګه چین ته چې کوم دوستان زی تر اوسه نه پوهیږو چې دا څوک دي او لکه مګرو یا د کوم فکر
مننه حکمت سره. بله مننه حکمت سره.
که چلته خبرو د پاره وړاندې کوي یا اجازه راکې دا پوره کوم. هغه پکیج معلوم نه ده چې کوم پکیج دی. درې مده ده چې کله چې زمونږ له کوره په یو اختلافي نظر بهر ته یو پلاوی زی، تاسو فکر کوئ چې زمونږ مخالفین به په دوی د برلاسي روحیت څومره پیوړی کوي؟ نو کومک د یو ولس پتوګه د یو ملت په توګه په دغه ملي بحثونو کې اشتراک کوو، زه باور یم چې موږ به ګډون کوو. ولی که موږ له جلا جلا درسونو په دغه بحثونو کې ګډون کوو،
مننه حکمت
سره، خیر ورسو بلکې تاوان.
مننه. البته کوم راپورونه چې موږ لرو د چین خبري چې ووم ځندې او احتمالا شاید انتخاباتو تر نتیجې وروسته دا خبري وشي، هغه د سولې خبري نه دي، د سولې بحث دی چې د سولې په باره کې به یو بحث وشي.
شي پر څه یو چې دیگر هم به خاطر بیلانس
گفتی خو د اعتماد سازی کولای شي.
بله یو بحث
مسئله چین هم آدم دیگر مسائل هم از نظر بگذره نه برزی که چین مداخله نمیکنه، بیخی قرط میکنه. مثلا ترکستان شرقی ده گرفته که یک نفر صدای خود کشته نمیتونه، او پشت از که پا نمیگرده، نه حقوق بشر و نه جامعه جهانی و نه
دیغوران و دیغوران و
تبتیه
و بل افغانان همیشه پا پاکستان انتقاد که چه افغانستان که مداخله که تر طول و نجده دوست پاکستان ده. یعنی دستم نده چه استاس خبر نظر
بله بله از او خاطر این موضوعات هم در نظر بگی یک طرفه نشه، بله. خاطر از این که بسیار زیاد هم معاشق نشن یک دوال کدام کپ دیگه نشه.
رابشو دی افغان بیسیم شرکت لاری یوش میرا وریدون کو استمیسونه راسته ولید د پروگرام په ارتباط دوی جنو موضوعات ته اشاره کړی ده چې ثبات او استقرار سره په افغانستان کې شایم راسته وکي. نقیب الله حسن زای لکندهار علی کې پخوانیو چارواکو په دوبوی کې تعمیرونه جوړ کړی دي، نو دی دې ته اشاره کوي چې عدالت نشته، که عدالت وای ثبات براغلی وای. محمد قاسم ځواک له هلمند علی کې بیکاری د بی‌ثباتی باعث کیږي. عبدالواحد مدقق له لوګر علی کې ثبات هغه وخت راتلی شي چې افغانان متحد شي او دشمن ته متحد شي. وطندوس لیکلی دی ترسو چې بهرنیان ونوزی ثبات نه راځي. البته د بهرنیانو موضوع مخکې بحث پیوشو.
او امیر خان ایوبی له هلمند لیکلی دی د واسطو مخه باید ونیول شي. سمون صاحب کدغه شنت سو یادش کړی لوسن په دې برخو کې لندن نظر ورک زه به تکرار کوم. البته او بخشه دل پاره چې زر میول وسل عدالت بی عدالتی بیکاری دشمن ته اتحاد او واسطه.
صحیح دقیقا دغه عوامل دی او فکتورونه دي چې په یو ټولنه کې د بې ثباتۍ عوامدارنګ د نامنۍ محرک ګڼل کیږي. عدالت رښتیا هم کو ګورو په افغانستان کې په وجه احسان نه دی تامین سوی، خصوصا عدلي او قضایي بنسټونه کو ګورو. خپل ولسمشر هم بار بار په دې باندې خپل اعتراف کړی دی چې په دوو سکتورونو امنیت او قضایي او عدلي ارګانونو کې اصلاحات کېدی چې د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي. دا په دې معنی چې اکثره خلکو ګوري چې د اوس په افغانستان کې که کومه حقوقي او نور شخړې رامنځته کیږي نو دوی په اسانه زړه نه کوي چې دا رسمي کې او د رسمي مراجعو له لارې حل فصل کی، بلکې غواړي چې دغه د جرګو سیستم یا همدارنګه په هغه سیمو کې چلته دولت حاکمیت نشته هلته وسلوالو مخالفینو ته دا قضیه راجی کیږي. په هغوی باندې اعتماد لري ولې په حکومتي بنسټونو نه لري. دا د بې عدالتۍ یو ډېر غټ هغه د عامل ده. بل بیکاري ده، بیکاري تبن د معلومه خبره ده. اوس مثلا د جګړې په صفوفو کې که وګورې که هم حکومت
که باز ما میکمک بله ما خواستم میکمک مداخله کنم. اول یادمانه آقای شیبر که در قسمت دوم امیزام کارگران به شکل رسمی به خارج از کشور روی ازی صحبت میکنیم تا جایی که با ما وعده گذاشتن آقای بلخی در برنامه از طریق تلفن اشتراک خواهد کردن و سبب از این برنامه میست که از تلویزیون های ترکیه خبرها را دیدیم که وزیرای مربوطهشان در برنامه اشتراک کردن، گفتن که ما 150,000 چوپان میخواییم به شکل رسمی از افغانستان بگیریم و مسوده یک قانون میخواین به پارلمان امون کشور ارائه بکنن که و مثل ما و شما واری تو نیست که هر کس یک فرمان بکشه، او باید از پارلمان اجازه بگیره و پارلمان رایگیری میشه، بعد از او اگر گفته اوکی بعد از او شروع میکنن. یعنی رقم ما نیست. از او خود در افغانستان ادارات مختلف هم امون فونکسیونای خود صحیح عملی نمیکنن. مثلا بگیم پارلمان مچم در کدام جار جنجال است میگه نصف از این غیر حاضر از بیخی از این قبیل مسائل مونتا
ایوزلی حاضر شوی و نظر سب البته ادش پیل خوا.
بله سمون سب ما تو یک سوال در فکر ما گشتی و ایست که در یک راه حل ایست که چطور میشه که امی رهبرا را تحت فشار مردمی یعنی کتله بزرگ مردمی قرار داد. او هم یکی از ابزارها که خوشبختانه در این وقتا بسیار فعال است او مسئله سوسیال میدیا که میگه نیست. متاسفانه در سوسیال میدیا یک فیلم پانیپت برآمد، کلشان یکی دیگر دوزه در ایستن. او برادر تو پانیپت چی میکنی؟ تو بیا جور که مسئله افغانستان یا اگر در بین خود مسائل مثبت ارائه بکنن، مسئله بیرق ارائه بکنن، مسئله وحدت ملی ارائه بکنن، مسئله که چطور از این خونریزی نجات یار راهش اگر سوسیال میدیا هر روز یار بگویه، نه ای که دت از خاطر تاریخ حال یکی دیگر داودش نام میتن به یکی دیگر بیخی دل آدم از این سوسیال میدیا.
ادی پانیپت فیلم تروس پوری خلقو ندلی دلی او اغا یو کارکون که لامریکا جخ سر مرکه در لوده افغان و اغا ویل سیده سخاص شایم پکی نشته چه خلق دیر احساساتی چه خوز فیلم تولار نشتو
چه نظر تجارتی سمون سیب مام گفتیم ایوه آل عزی که این نفراره ما تحت فشار قرار بدیم برای اینکه از یا نجاتم پیدا کردن مشکل است، برای اینکه دیگه قوای خارجی هم یک بهانه است. قوای خارجی هم اگر بره آل دب یک خونریزی داخلی نشه، از او خاطر اون یک راه حل نیست فعلا. از اون سمون سی چطور میشه که تحت فشار بله بفرمایید.
آلی ملت هم گنگس است که مثلا پیشکی بره از برنامه کی حمایت کنه. ما خودیم هم من حیث من یک فعال که جریانات از نزدیک تعقیب میکنم، من این فهم که کدام یکیش خوب برنامه خوب داره. یکیش میره یک گله جور میکنه، میره مسکو، میره اوجه نشست برگزار میکنه، یکیش میره چین مثلا، یکیش میره دوها، یکیش میگه که ما یک قشرایت رو پیشم
سمون سبتر منظور متر بود که نقطه خاصی است که مثلا نفرهای رقم شما جوانا چطور از طریق سوسیال میدیا و دیگه مسائل ملی را تر بکنن که تا یا هوشیار شوند.
صحیح. صحیح. در صورتی که یک برنامه بسیار معقول منسجم و همه شمول چی نشه، تهیه نشه و به ملت ارائه نشه، دیگه ملت هم نمیتونه که از همی چی برنامه که اصلا کسی چی کده پیش بینی کده میتونه که ای به صلح انجام خواهد شد یعنی حمایت کنه. مهم است، اول مهمتر از همه ای است که امی بنام اجماع سیاسی که ما یک چیز میگیم، امو اجماع سیاسی که مثلا از کرزای گرفته تا استاد سایف تا جمهور همه این بزرگای که در می پروسه فعال است باید همه سر یک میز بشینه و امو یک موقف واحد که به اساس منافع ملی افغانستان چی شده و استوار باشه و نموره چی کنه و برن امرای مخالفین چی کنه صحبت کنه. ولی اگر حالی که چیزی چی است سرگردومی است و پراگندگی از این پروسس و لگمی تو ادامه داشته باشه، اینمی فرصت ما از دست خواهیم داد. ولی مهمتر از این که جوانا باید چشو ابتکار در دست بگیره، بیان خودشان امی باعث یک امی گروپ فشار، باعث یک جریان فشار امی چی را سیاسون را مخاطب کنه، اینمی را چی کنه با اتحاد و اتفاق تشویق کنه که امی پروسه را هر چی زودتر چی کنه عملی بسازه و
سامون سب
یک نتیجه ملموس برسه.
سامون سب در نظر سب سمخ که پشتانه وقت فکر کنم در مهم موضوع ده. مثلا پو فیسبوک افغانان پو زیدی دیسی یو پیشنهادو که په انفرادی شکل هم هر افغان مسئول ده افغانستان د ثبات لپاره په تیر بیا کسانو چې اوسه تعلیم او درس مویل لري تعلیم کړی، مثلا په ټولنیزو رسنیو کې دوی وړاندیز نه کړي، یو په بل انتقاد کوي. مثلا کڅوک د اجرایی ریاست طرفداري هغه په ارګ انتقاد کوي، کڅوک د ارګ طرفداري هغه په اجرایی ریاست انتقاد کوي، کڅوک یو څه د طالبانو ذهنیت لري هغه بیا په حکومت انتقاد کوي. یعنی انتقادونه یو ټولنه ثبات ته نشي بیولای، عملی کار او سم نظرونه خلق هغه ته بیولای شي. دا اوس چې تاسو خبرې کوله نظر سره په غوښه راته ویل، مثلا د هلمند د سولې حرکت ته دوی اشاره وکړه. مثلا په هلمند کې اوسه ځوانان راپورته شول، په حقیقت کې په افغانستان کې یو تحریک رامنځته کړ، لیکن دغه رقم نور ځوانانو دا کارونه کو. آیا فرضاً تاسو خپله د یو ځوان سیاسي فعال په صفت باندې له خپلو فیسبوکي ملګرو سره د افغانستان د ثبات لپاره څه کړي دي چې یو څه وشي؟
بلکل، یو مسئله داده چې په افغانستان کې دا متاسفانه او تریخ حقیقت داده چې دا څورتوی دا تقلیدی فکر ډیر زیات مرواج ده. یو تقلیدی فکر بل شخص دا شخصیت محوري کچایو څه خبرو کړو دا دقیق پروپټو سرګو منل کیږي. ځوان به یې فکر بلري، انرژي بلري، لوست زکړې به کړي، ولې هغه یو مستقل نظر نسی ورکول، دا غټ مشکل ده. کوم چیرې دا حد وقایع او دا پیښې په بی‌طرفانه ډول په منطقي ډول تحلیل کو، نو مونږ کولای شو دغه سیاست ته ورسیږو. تاسو چې یادونه وکړه، فیسبوک، سوشل ټویټر او نور د سوشل میډیا نور ډولونه نن ورځ د اذهانو همدارنګه د فشار خې وسیلې دي. نو له دې لارې کېدای شي چې مونږ دغه سیب چې هغه سولې او اساسي اړتیا دغه ته ورسیږو، همدارنګه هغه بیلابیل خوارو قوتونه چې د کاغذ حکومت په ساحه دي که له حکومت نه بهر دي، دا هم متفق او متحد کو. دا نو وخت غواړي په کچیر مونږ د داسې هغه کو چې مونږ په یو بله ټولنه کې ژوند کوو، هغه څه فکر کوو. نو فکر کوم د دې شي ته په لنډ وخت کې نشو رسېدلی. اوس چې ده د ټولنې وضعیت مو هم داسې ده، او دا وخت غواړي چې مونږ څنګه کولای شو سوشل میډیا چې هغه تمه او توقع کېږي لکه نور نړۍ کې چې خلک ترې استفاده کوي، هغه څه مونږ استفاده وکړو.
مننه.
خب حکمت سه محترم، آل آستاستا یک هفتش تقیی دیگه وقت داریم، بعد از او قسم دوم برنامه شروع میشه بعد از خبرها. از او خاطر شما، من به شما یک سوال دیگه هم دارم، ایست که یک وقت یعنی در 15 سال پیش خود دکتر صاحب عبدالله به استودیو ما تشریف می آورد، حتی به سوی اجرایه کد از طریق تلفون بکت ما صحبت می کرد. وزیر صاحب هم که بود در استودیو تشریف می آورد. منتها از روزی که یک چیزایی برآمد به نام سخنگو و دیگه و دیگه، یا خودشان بیخی قطعش در از مطبوعات دیگه. اینا فکر کنین که وقتی که یک رهبر مثل آقای دکتر صاحب عبدالله و دیگرام، حتی آقای اشرف غنی که وزیر مالیه بود در استودیو تشریف آورده بود، و کل نفرهای رقمی که در افغانستان مردم به اونا یک کمک امیدوار و کمر همت بسته بودن، یا حتی خودشان احسانی مطبوعات بیخی حذف شدن از دست امی سخنگویا و دیگه و دیگه دیگه گپا. آله یک رهبر باید همیشه مستقیم من با مردم خود باید باشه که هر روز گپا رو بگه که مردم روشن و روشنتر شود. همیشه کپی از یا غلط می باشه. برای ازی که من نمیفهم چرا سه بیوازی که رهبرها به طرف مردم میشیدن و برن یا یک ذره فاصله گرفته رفتن به مو به اندازه اپارتمان هایشان سه بلند منزلا فاصلهشان هم زیاد شد. مثلا یک ذره شدید چه چطورشت محترم آقای پاینده محمد حکمت نظر شما چیست که رهبرها باید زیادتر با مردم در تماس مستقیم باشن؟
زه دقیقا ستاسو سره موافقم، ولی په دې بحث نه کوم چې کوم رهبر په مطبوعاتو کې ډیر حضور لري او کم رهبری نلری یا څوک د چډیرا مردم پالنه کوي.
خو یک مثال بوده، یعنی عمومي میگه بله
دا 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 به پریدو د افغانستان خلکو ته تاریخ ته چی قضاوت وکي. ولی یو ستون چې مونږ د بے سواتی لامل دی هغه د چ په افغانستان کې واحد سیاسي ملي زعامت نشتون دی. آی کاش چې مونږ په افغانستان کې واحد ملي سیاسي زعامت درلودلی او هغه الګو د عمل وي د افغانانو لپاره، که هغه په قدرت کې وي که په قدرت کې نه وي مونږ تقلید کولی او په هغه پسې روان وي. په ډېر تعصب سره چې دا تشه لا تر اوسه نه ده ډکه شوې، یعنی هغه سې رهبر چې زمونږ د درد دوا اوسي افغانستان کې نه دی پیدا شوی. طبیعي ده چې موجوده رهبرانو کې به ستونزې وي، ولی زموږ هیله دا ده چې موږ دغه تشه ډکه کړو. وزیر، والی، ولسوال، قومي مشر، روحانیین، علما، هغه خویندې چې فعال دي، هغه ځوانان چې سمون صاحب ورته اشاره وکړه فعال دي، دوی کېدای شي د کلي په سطحه، د ولسوالۍ په سطحه، د ولایت په سطحه الګو اوسي. یعنی که زه پوښتنه وکړم چې تاسې یو وزیر ماته وښایي د افغانستان په کابینه کې چې هغه د الګو د عمل وي، چې افغانان وایي چې واقعا دا رښتیا هم خادم یا صادق وزیر دی، یا یو ولسوال، یا له اقل که ډېر بد ښکاره نه شم راته ووایي یو افغان چې هغه په ټوله معنا خپلو ملي ګټو ته ژمن دی. یعنې داسې خلک به مونږ ډېر کم پیدا کړو، مثالونه به ډېر کم وي. نو بنا همدلته اصلا هغه د ملي ایجنډا یا هغه د ملي روحیې یا د ملي ګټو چې په نوره دنیا کې تعریف کېږي او خلک یې لري، ولسونه او ملتونه یې لري، په افغانستان کې ګونګ دي، ورک دي. نو کله چې مونږه ملي ایجنډا، ملي ګټې، ملي روحیه، یو د بل زغم، یو د بل منل واقعي لیډرشپ دا پیدا نو کو په افغانستان کې ډېر مشکل چې سبات ته ورسیږو او غم داسې سبات چې هغه دایمي سبات.
بله مننه حکمت صاحب. حکمت صاحب د موضوع ته اشاره وکړه چې موږ باید یو سم رهبر ولرو، لیکن سمون صاحب په پرمختللو ټولنو کې اوس شرایط بدل شوي دي. مثلا په اروپایي هیوادونو کې خلک په رهبر پسې نه ګرځي، ټولنې جوړوي، ټولنې سره لاس یو کوي او هغوی بیا واړه واړه مشران ټاکي او هغوی بیا ټول نظام اداره کوي. فکر نه کوي چې یو عمومي حرکت شای ډیر موثر وي؟
اروپا غوندې هیوادونو کې خو هلته اصلا بحران نشته ده، هلته وضعیت نورمال ده، ثبات شته. رهبر خو د بحراني حالاتو زیږندوي لکه افغانستان کې چې ده. ار یو د یو رهبر په توګه رامخته شوی چې زه طرحه لرم، د نجات طرحه لرم، یا د روان وضعیت نه خلاصون لپاره طرحه لرم، نو یوه ډله ورپسې شي تر یو وخته پورې چې ناکام شي، بیا وروسته پاتې شي. همدارنګه ورځ په ورځ نوي رهبران زیږي. نو دا د دغسې ټولنو هغه د رهبري په هغسې ټولنو کې چې هلته سیاسي انسجام، هلته مدني ټولنې فعالې وي، سیاسي انسجام وجود ولري، بنسټونه، ملي بنسټونه تر ټولو قوي بنسټونه، ولس پې باور ولري، نو هلته بیا زه فکر کوم شرایط بدل دي. په افغانستان کې اوس هغه څوک چې مونږه رهبر ګڼو هغوی ته دولس تمه ده، هغوی متاسفانه بیا داسې دي چې خپل ملي رسالت او دین نه ادا کوي، یا دا چې نیشي کول لوسې پوره نه، یا دا چې نفسن که سپینه خبره کو نفسن خاین روزي، هغه څه چې د ملت سره واده کړی بیا چې کله د عمل ډګر ته راشي هغه برعکس ثابت شي. نو دا یو ډیر غټه بېاعتمادي د ولس او رهبر ترمنځ په افغانستان کې وجود لري. او هغه کسان چې یو وخت کې اکټم کوو د ملي رهبرانو او د هغه شخصیتونو، بیا داسې وخت راغی چې دوی د خپل شخصي منافعو په لټه کې وو، د خپل د همغه په قدرت کې د پاتې کېدو یا همدارنګه د نورو علایقو د پاللو په لټه کې وو. نو اوس دغسې یو خلا موجوده ده. واقعا زه خو وینم کېدای شي ځینې خلکو ته ځینې شخصیتونه رهبر حیثیت ولري، یعنې دوی په حساب وکړی چې دا وطن او دا ملت له بحران ایستلی شي. خو زه څوک نه وینم خبره ده چې څنګه کولای شو مونږ یو محوریت رامنځته کړو. دا محوریت ډیر مهم ده که اوس رامنځته کیږي او که وروسته رامنځته کیږي.